امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف سیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د دوشنبې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 18 ده. په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د مشرانو جرګې د حکومت نه غوښتلی چې د پکتیکا د انګورډې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وکړي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته تللی. قدرمنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. امریکا د پاکستان او د روسیې په شمول د سیمې د ملکونو غوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ نه ډډه وکړي. د ترکیې جمهور رئیس د یکشنبې دروازې په ریفرنډم کې د کامیابۍ اعلان وکړ، او په عراق کې د ګډو نظامي عملیاتو د قماندې مرکز وایي چې د داعش ملیشو د موصل د ښار په لویدیځ کې په حکومتي عسکرو زهرجن غاز استعمال کړی دی. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. متحده ایالاتو د پاکستان او د روسیې په شمول د سیمې د ملکونو نه غوښتي دي چې د طالبانو سره چې په افغانستان کې د دغه اوږد جنگ دوام غواړي د ملاتړ نه ډډه وکړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور ایچ آر مکماستر دغه خبرې په کابل کې د افغانستان د مشرانو سره د ملاقاتونو نه وروسته کړي دي. د افغانستان مقامات وایي چې د هغوی په ملاقاتونو کې زیات بحث د دوه اړخیزو امنیتي مسایلو، په سیمه کې د ټوریزم په ضد د مبارزې، او د افغانستان د ملي دفاع او د امنیتي قواو په قوي کولو شوی دی. ښاغلی مکماستر تلو نیوز ته ویلي دي چې هغوی طالبان چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې او د ملي پراخلاق کېدنې په جریان کې د شاملېدلو نه انکار کړی دی، باید د جنگ په میدان کې مات شي. په عراق کې د ګډو نظامی عملیاتو د قماندې مرکز وایي چې د داعش ملیشو د موصل د ښار په لویدیځ کې په حکومتي قواو یو قسم زهرجن غاز استعمال کړی دی. د عراق د فوز ډګر جنرال یحیی رسول اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي چې د یک شنبې دروازې د دغه حملې نه وروسته د عراق شپږو عسکرو ته نفس تنګي پیدا شوې ده. هغه وایي چې د تحقیقاتو د ابتدایي نتایجونه داسې ښکاري چې دغه عسکرو ته دغه تکلیف د یو قسم زهرجن غاز د استعمال له کبله پیدا شوی. د عراق د فوسای منصبانو ویلي چې عسکرو ته ماسکونه ورکړي چې د ضرورت په وخت کې ترنه استفاده وکړي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یک شنبې دروازې د ریفرنډم د نتایجو نه وروسته وویل چې په هغې کې کامیابي ترلاسه کړې. ښاغلی اردوغان ویلي دي چې 25 میلیونو خلکو د ترکیې د پارلماني نظام پر ځای د داسې جمهوري نظام په طرفدارۍ پرېکړه کړې ده چې د جمهور رئیس قدرت او صلاحیتونه به زیات کاندي. په دغه ریفرنډم کې د جمهوري نظام په طرفدارۍ 50.5% خلکو رای ورکړي، خو د هغه مخالفین وایي چې دوی په دغه ریفرنډم کې د رایو د شمارلو په جریان اعتراض لري. تر اوسه پورې تقریبا ټولې رایې شمارل شوې دي. دولتي ټلویزیون ویلي دي چې کېدای شي د ټولو رایو د شمارلو نه وروسته د طیب اردوغان په طرفدارۍ او مخالفت کې د رایو توپیر نور هم کم شي. جمهور رئیس طیب اردوغان د ترکیې صدر اعظم او د ایم ایچ پی د ملي ګوند مشر ته ټلیفون کړی او مبارکي ورته ورکړی ده. دغه دواړه د جمهور رئیس د قدرت د زیاتېدو طرفداري کوي. هغوی د جمهور رئیس د قوله ویلي دي چې دغه ریفرنډم نتیجه هم د اوس څرګنده شوې ده. د اردن د بهرنیو چارو وزیر د عراق د بهرنیو چارو وزیر ته د دې ډاډ ورکړی دی چې په اردن کې د خلکو په مظاهرو کې د شیعهګانو د مشرانو او د عراق د پخوانی صدر اعظم د عکسونو د سوځول نه وروسته به هم د عراق سره خپلو روابطو ته دوام ورکړي. د اردن خبری اژانس ویلي دي چې د ملک د باندنیو چارو وزیر ایمان صفادی د عراق د باندنیو چارو د وزیر ابراهیم الجعفری ته ویلي هغو خلکو چې په دغه مظاهرو کې دغه کارونه کړي دي هغوی به محاکمه شي. د شمالي کوریا د یو توغندي د ناکامې ازموینې نه څو ساعته وروسته د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې جنوبي کوریا ته په سفر تللی په سیول کې ویلي چې د جنوبي کوریا سره به د امریکا دوستي او روابط د پخوانه لا پسې پیاوړي شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې جنوبي کوریا، جاپان، اندونیزیا او استرالیا ته د خلی پینس د سفر مقصد دا دی چې د دغو ملکونو مشران د امریکا د نوو پالیسیو نه چې په هغې کې شمالي کوریا باندې فشار زیاتول هم شامل دي خبر کاندي. تر اوسه پورې د دغو نوو پالیسیو په باب لا تفصیلات نه دي خپاره شوي. او د بشر د حقوقو یو ډلې چې د سوریې ویلي دي چې د سوریې د حکومت مخالفه ده او هم په لبنان کې د حزب الله د ډلې یو ټلویزیون پرون وویل چې د سوریې د څلورو مهمو سیمو نه به تر 3000 پورې خلک وایستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت نه غوښتلی چې د پکتیکا د انګورډي په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که د ډیپلوماسۍ د لارې دا مسله حل نشوه، افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړي. نور حالی د کابل نه د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګورډه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې د یک شنبه د ورځې د عمومي ناستې ریاست یې کول وویل د پکتیکا په انګورډه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کومې امنیتي پوستې جوړې کړي باید ژر تر ژره له منځه یوړل شي.
د انګورډې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي ځواکونه او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د دغه پوستو د جوړېدو مخه ونیسي.
خغلی زیدیار دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې یو شمیر سناتوران وویل پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت د انګورډي په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستانی پوستې کار بشپړ شوی او د دوهمې پوستې کار یې پیل کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال
دوه ورځې مخکې د انګورډي په سیمه کې په صفري نقطه نه ردی خوا د زیبو پغرو خواته دلته یو پوستا شروع وا دغه تکمیل شو د روان دسپلین نقطه ده د خو د افغانستان په خوره کې او وسو شروع دا یو بل پوستا شروع ده دغه خالي کې وخت دی د افغانستان دا په خوره کې یو کیلو متر دغه ونه باید وو علي شي کوي نو وای
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو ویلي ول چې پاکستاني پوځیانو د ډیورن پولې په اوږدو کې د انګورډي او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. له دې وړاندې هم پاکستاني پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او دغه شان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل یې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت وایي که دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي افغان امنیتي ځواکونه به په هر قیمت له خپلې خاورې دفاع وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل
دا د دوه هیوادونو ترمنځ مسله ده چې له ډیپلوماټیکو لارو به حل شي. که چیرې دا مسله حل نشوه له هیواد دفاع زموږ رسالت دی.
بل خو یو شمیر کارپوهان وایي له تفاهم پرته د یو اړخیزه تاسیسات جوړول هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آریز ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له لوري دا ډول اقدامات د افغانانو احساسات راپاروي چې ناوړه پایلې لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مکماستر د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او د یو لړ مهم مسلو په سر د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. خبریالې لیمینیا زئی د کابل نه په دې حقله رپورټ را لېږلې.
د امریکا د ملي امنیت شورا رئیس جنرال هربرت ریمونډ مکماستر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی او د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره د یو لړ مهمو مسلو پر سر خبرې کړې دي. ارګ د غلیدنې کتنې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو بللی دی. د ارګ د مطبوعاتو دفتر وایي په دې کتنه کې چې پارک ترسره شوه د ولسمشر غنی تر څنګ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم حضور درلود. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل
په دې کتنه کې دواړو خواوو د امنیت، تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسایلو، اقتصاد او د دواړو خواوو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی به سبا د دفاع وزارت له چارواکو سره هم لیدنه وکړي. د جنرال مراد پر وینا د ښاغلي مکماستر په مشرۍ دغه امریکایي پلاوی به په خپل سفر کې د افغانستان د اوسني وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو ژمنو ارزونه وکړي. هغه وویل
پوړي پلاوی په سفر کې د افغانستان د روان وضعیت څخه کومې لاسوهنې چې دلته کیږي او هغه شل تروریستي ډلې چې په کور دننه او له افغانستان څخه بهر دلته تمویلیږي، له دغه ټولو یو رښتینی انځور له ځان سره یوسي.
یو شمیر افغان کارپوهان کابل ته د امریکا د ملي امنیت شورا د رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې د دغه سفر په نتیجه کې به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي روښانه او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک په اړه مهمې پریکړې وشي. په کابل کې د ایساف په مشرۍ د ناټو د ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي امریکا غږ سره په خبرو کې د افغانستان په هکله د امریکا د پالیسۍ روان ارزونه مهمه وبلله او ویل چې دا ارزونه به د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ادارې ستراتیژي روښانه کړي. ښاغلي حبیبي په نوې پالیسۍ کې د بدلون یوه مسله په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د واک ډېرول وښودل. هغه وویل
د امریکایی او نړیوال ټولنې پوځیانو ناټو پوځیانو دلته بل صلاحیتونه ورکړل شي چې دوی کولی شي د افغانستان اردو او نظامیانو سره په جنگ کې مشارکت وکړي او دوی سره مرسته وکړي.
له 2014 کال وروسته امریکا یو ناټو ځواکونو څخه د جګړې په ډګر کې د ګډون واک واخیستل شو او د دغه ځواکونو ماموریت د افغان ځواکونو روزنې او هغوی ته د سلام مشورې تر بریده محدود شو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان اجرایی ریاست د زلمی خلیلزاد د هغه سرګندونو ملاتړ وکړو چې په وینا یې د ټیرریزم ځالې په پاکستان کې دي او هلته باید تباه شي. یوسف خان زدران د موضوع په هکله باندې رپورټ را لېږلې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سرګندونو په تایید سره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید له هر ممکنو لارو په پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم زالې لمنځه یوسي. د اجرایی رئیس د ویان مرستیال امید میاسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت له غوښتنې سره ورته دي او پاملرنې ته اړتیا لري. دی وایي کولی شو چې د خلیلزاد د څرګندونو یوه برخه تایید کړو او هغه دا چې له شک پرته د تروریستي ډلو ځالې په پاکستان کې دي، له هغې ځایه تمویل او تجهیزیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي چې په افغانستان کې جګړې او وحشت خپور کړی دی. دا موضوع کیدای شي په سیمه اغیز ولري او له بې ثباتۍ سره یې مخ کړي. ښاغلی مویسم وایي چې د پاکستان له خاورې د تروریستانو ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او هم پاکستان ته نه ښایي چې ورته کار ته دوام ورکړي. دا څرګندونې له هغې وروسته مطرح کیږي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلوي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه تازه مرکه کې پاکستان په افغانستان کې د ستونزو مور بللې ده. په دې ځانګړې مرکه کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راوړل شي او په هغو هیواد کې د تروریستانو ځالې په نښه شي. له دې سره د ولسی جرګې ځینې غړي هم د زلمی خلیلزاد په څرګندونو د تایید مهر لګوي، وایي چې افغان ملت هم ورته نظر لري. د یاد جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون وایي دې ډول څرګندونو ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي. دی وایي دا خبره نه یوازې خلیلزاد او ځکه و، بلکې د افغانستان ټول خلک په همدې باور دي چې اساسي ستونزه د پاکستان لخوا ده نه په افغانستان کې. ښاغلی پښتون ټینګار کوي تر کومه چې په پاکستان کې د تورستي ډلو د له منځه وړلو اقدام ونه شي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. په ورته وخت کې د فوځي چارو کارپو باري آرس د زلمی خلیلزاد څرګندونې په ځای بولي وایي چې خلیلزاد د امریکا اوسني حکومت ته نږدې کس دی او نظر یې د امریکا په پالیسۍ اغیز لرلی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په قندوز کې د وسوالو طالبانو په ضد د خالد شپګنوي په نامه باندې امنیتي قواو پراخ عملیات پیل کړي دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلې.
په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د افغان ځواکونو لخوا د خالد شپګنوي په نامه عملیات پیل شول. امنیتي مسؤلین وایي چې دغه عملیاتو کې به د قندوز د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له موجودیت څخه پاکې کړي. خالد شپګنوي عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوي خو د قندوز خلک وایي چې د تیرو عملیاتو په څیر به دغه عملیات هم بې نتیجې پای ته ورسیږي. د تیر کال په پرتله سږ کال د دولت پر مخالفو وسلوالو باندې د قاطع ملاتړ د بی پیلوټه تیارو بریدونه زیات شوي چې په ترڅ کې مخالفینو ته تلفات هم اړولي دي. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیرعزیز کامال وایي چې د افغان ځواکونو په مخامخ جګړه کې او د درنو وسلو په ډزو کې په تیرو دوه ورځو کې 15 تنه د دولت مخالفین وجل شوي دي. هغه زیاتوي چې په جګړه کې د افغان ځواکونو څلور سرتیري هم ټپین شوي. د شلمی فرقې رئیس ارکان سید قربان موسوی وایي چې د عملیاتو په لومړۍ ورځ هم مخالفینو ته تلفات اړولې دي.
عملیات مشترک نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت قندوز آغاز گردیده تا فعلا سه قریه از
د افغان ځواکونو لخوا د قندوز په شاوخوا سیمو کې د مخالفینو پر خلاف عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه د الچین، پنشیریانو او وتمانځیو له کلو څخه مخالفین ویستل شوي او دغه عملیات به جریان لري. هغه زیاته کړه کومې سیمې چې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکیږي هلته به د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې هم جوړې کړي. د عملیاتو له پیل مخکې د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیرعزیز کامال سرتیرو ته په خبرو کې وویل چې د هوایی بریدونو په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو زیات شمیر مهم قماندانان وجل شوي او اوس مهال وسلوال د مخامخ جګړې توان نه لري.
شما در میدان نبرد ثابت ساختین که با قهرمانیتان به حیاتان
تاسو خپل قهرمانی د جګړې په ډګر کې ثابته کړې ده چې د خپل سر په قیمت لدې خاورې او خلکو څخه دفاع کوي. هغه خپل سرتیرو ته روحیه ورکول او د جګړې په طرف د رواني دوه تیاری کاوه. سکل د قندوز په شاوخوا سیمو کې څو ځل د مخالفینو پر وړاندې عملیات وشول خو لا هم د خار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفین موجود دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی بشیر د روانو عملیاتو په اړه داسې وایي.
دا لومړی ځل نه دی چې په قندوز کې داسې عملیات پیلېږي. دا په څوم ځل دی چې قندوز کې د یوه نامه او د بل نامه تر لاندې عملیات شروع کیږي او په کلو ولسوالیو کې ولې پرته د کومې نتیجې نه پای مومي او دومره مصرف کیږي او خلک بیچاره ګان د کل کورونه بې ځای کیږي. اخر هیڅ نتیجه هم نه لري. یو کلم دولت نه نیسي او بالاخره پای ته ورسیږي.
د قندوز خلک اوس ځکه د عملیاتو له نتایجو راضي نه ښکاري چې پخوا تر دې هم د ژمي په موسم کې څو ځل د مخالفینو پر وړاندې عملیات شوي او هغه کلی چې افغان ځواکونو نیولي وو بیرته ورته د دولت مخالفین راغلي دي. د دولت مخالفین بیا د افغان ځواکونو لخوا د دوی پر وړاندې د روانو عملیاتو د پشا کولو خبر ورکوي او وایي چې افغان ځواکونو ته یې تلفات وراړولي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د ولسی جرګې اداري هیئت وای کابل ته د پاکستان د پارلمان نه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اواره کې ګټور تمامېدای شي. نور حال د ازادۍ رادیو د خبریال واصل وصال پر رپورټ کې اوري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په باور افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم غیر د پاکستان د پارلمان روان افغانستان ته مونږ دې ته هر کله یو او غواړو چې مونږ دغه مشر دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو لارې نه یو رای حل درست پیدا شي تر څو پورې مونږ وسو کولای چې دښمن که هلته وي که هر ځای کې وي باید له منځه لاړ شي او دغه ملتونه کولای شي دولتونه جوړوي. په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه مخامخ دوی سره شریک
ته په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړی ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له بیلابیلو سیاسي ګوندونو څخه استازي به پکې وي د رواني میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر پاکستانی رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز خبر ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی، خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له دغې موضوع بې خبري ښیي. پاکستان له وروستیو خونړیو بریدونو چې د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو سیمو کې وشول شاوخوا یو میاشتې د افغانستان سره پولې وتړلې، سره له دې چې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه وې، خو له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې لا ترینګلې او خړې پړې شوې. اوس چې کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوي د راتګ خبره کېږي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاویو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په خوالي کوم ځانګړی اغیز ونه لري. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که تیرو پنځلسو کلونو ته وګورو د دواړو هیوادونو څخه ډیرو پلاویو له یو بل سره د نظر تبادله وکړه، حتی یو شمیر پټ تړونونه یې لاسلیک کړل، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې هوارې نه کړې. که ستونزې ته په جدي او اساسي ډول رسیدنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو سیاسیون او پارلماني پلاوی دې دغه ستونزې هوارې کړي. ښاغلی سادات وایي که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي، نو لومړی دې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست روښانه او د ستونزو د ریښو په معلومولو سره دې په نړیواله کچه خپله ډیپلوماسي پیاوړې کړي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پرون شمالي کوریا د امریکا د خبرداري سره سره چې د توغندي او ازموینه به د پوځي اقدام په ګډون د بدو پایلو سره مخ شي، توغندي وازمایو چې د وشتلو سمدستي وروسته وچاو دیدو او ازموینه ناکامه شوه. د دغه توغندي ازموینه په داسې وخت کې شوې ده چې د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سیول ته تللی او هلته یې ویلي دي چې جنوبي کوریا چې د امریکا متحد هیواد دی، امریکا به ورسره خپل روابط د مخکې نه لا نور ښه کړي.
په جنوبی کوریا کې ډیره امریکایی پوز وایي چې شمالي کوریا دا ناکامه ازموینه نن سهار وختي څو ساعته مخکې تر دې ترسره کړه چې د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس مایک پنس د جنوبی کوریا پلازمینه سیول ته ورسیږي. د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس مایک پنس په کوریا کې امریکایی سرتیرو ته وویل چې په نړۍ کې او په تیره په آسیا او اوقیانوسیه سیمه کې وضعیت کړکېچن دی.
But let me assure you
ze tasi ta dar dar kawm che de jumhur is trump tar mushartablan de zumung jumana talbal har waqt qawi da de tarikhi mutahid aw de janubi korea zlawur khalko ta zumung jumana hech kala dumra qawi na wa stasi aw de khudai pamrasa bada tapu tal khpal waq wi
rasial jumhur rais de khpal mermane karen sara yawzai asia ta de las brazini safar pa pail ke nan seoul ta urasit aw lumrai de janubi korea pa mili adira ke de gulano gede ke khuda aw de amrikai pauzian sara pa kalisa ke de is sar mazhabi marasim tar sara kral
and let me promise those family members and all of you in uniform
zatasu aw stasi koranai ta waim che de jumhur rais trump tar rahbari land ba mung khpal pauz la ghtlai ku aw de demokrasi absar ba la qawi ku mung khpal askar aw hawai aw samandari zwaqun ta dartia tole munabi برابر کړو چې تاسو حقدار یاستئ او تر څو کولای شئ در سپارل شوی ماموریت بشپړ کړئ او بیرته په مسؤوله توګه کور ته ستانه شئ. دا ستاسو د علاقه قماندان ژمنه ده.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د تازه ازموینې له ناکامۍ خبر دی. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا د نن یک شنبه د ورځې د توغندي ناکامه ازموینه له یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته د بالستیک توغندي وشتل نه وو چې ترامپ د نه کولو خبرداري ورکړی وو. د امریکا لخوا په سیمه کې د پوځي ځواک د ښودلو او د چین لخوا په شمالي کوریا د اقتصادي بندیزونو له زیاتولو وروسته دا احتمال و چې کیدای شي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د شنبه په ورځ د یوې نوې اتومي ازموینې امر ورکړي، خو دا کار یې ونه کړ او پر ځای یو لوی پوځي رسم گذشت ترسره کړ چې د شمالي کوریا د مؤسس او د خپل نیکه کن آل سونګ کلیزه ولمانځله. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د میامر د روهنګیا له سیمې نه خلک د نظامي عملیاتو له امله د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دغه ناامنیو کې د ډیرو خلکو د وجلو او په عزت یې د تیریو رپورټونه هم ورکړه شوي دي. هغه روهنګیان چې په بنګلادیش کې بې سرپناه ژوند تیروي اوس د مونسون د سختو بارانونو سره مخ دي. د امریکا غږ خبریال جان اونس د بنګلادیش د بازار نه دا رپورټ رالیږلی چې تاسو ته یې دراورو.
اوس چې د مهاجرینو په دې کمپونو باندې د اورښتونو موسم رسیدونکی دی، اکثره په دې هیله دي چې په دې کمکیو پناه ځایونو کې چې کوډلو ته ورته دي دوی د تل دپاره پاتې نه شي. د تیر کال د اکتوبر راهیسې چې د میانمار د اردو د خوانه ځپنه پیل شوه، د مسلمان اقلیت شاوخوا 10,000 خلک په بنګلادیش کې بند پاتې دي.
که موږ ته عادلانه ضمانت وشي او جهان ته دا تضمین شي چې نور به نه شکنجه کیږو نو بیا بیرته ستنیږو، بغیر له دې نه نزو.
په میانمار کې د تابعیت د نه ورکولو او ظلم نه وروسته روهینګیایان په دې تمه دي چې که د نړیوال فشار په نتیجه کې دوی ته د بیرته ستنیدلو مسؤله زمینه برابره شي. د دوی د تمې سره سره عدالت لا هم نه دی تامین شوی. د پراخو جنسي تیریو او وژنو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د خوا د پرله پسې تحقیق غوښتنې د میانمار لخوا رد شوې دي او آنګ سان سوچی په همدې میاشت کې د قوم د له منځه وړلو ادعا هم رد کړه. د دولت د عملیاتو نه وروسته لاچاره خلک اوس په ډیر خراب وضعیت کې ژوند تیروي، لا هم باید آبادي وکړي او ناهیلي نه شي. په عین وخت کې یو تن چې نظامیان یې لیدلی وو وایي یو هیئت د دې کمپونو نه لیدنه وکړه خو د مرستو توقع ترې نه
کیږي.
موږ هغوی ته د ډیرو کلیو د سوځولو او د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو د سوځیدلو یادونه وکړه چې په کورونو کې بند پاتې وو. موږ ترې وپوښتل چې ولې د خپلو کړنو نه انکار کوي او دروغ وایي، خو په ځواب کې وویل چې موږ هماغه خلک یو چې دروغ مو ویلي دي.
یو روهینګیایي ډاکټر دلته معاینې ته راځي او د هغو کسانو سره کومک کوي چې نوي کم ته راغلي دي، خو ګڼ شمېر روهینګیایان اوس په بنګلادیش کې هم اوسیږي. راتلونکي باراني موسم د بدو شرایطو ویره خپره کړې ده، خو په بنګلادیش کې د 300 نه تر 500 زرو روهینګیانو لپاره د وطن څخه د بیلتون او بی وطنۍ موسم په سختۍ تیریږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. توقع کېده چې د یکشنبې په ورځ سوریې په شمال کې د څلورو محاصره شوو ښارګوټونو په زرګونو خلک د ملګرو ملتونو په مرسته خوندي ځایونو ته انتقال شي، خو په لاره کې د حملو له یېرې د موټرو قطارونه د څو ساعتونو پورې وځنډېدل. د امریکا غږ د خبریال رپورټ تاسو ته زموږ همکار سید سلیمان شاه دراوروي.
ټاکل شوی وه چې په شمال کې د څلورو محاصره شوو ښارګوټونو ټول ټال 3,000 ملکیان راوستل شي او د موټرو په قطارونو کې خوندي ځایونو ته ولېږل شي. له دې جملې نه دوه ښارګوټي د حکومتي قواوو او د ایران د طرفدارې حزب الله شیعه ملیشې لخوا محاصره شوي وو او دوه نور ښارګوټي چې اوسېدونکي شیعهګانو د رژیم مخالفانو محاصره کړي وو. د انتقالولو جریان وروسته له هغې 24 ساعته وځنډول شو چې د موټرو په قطار باندې د شنبې په ورځ ناوخته د موټر بم یوه مرګانۍ حمله وشوه او زیات شمېر کسان ووژل شو. د دغې پیښې زیاتره قربانیان شیعهګان وو. خو په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د موسسې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس د رپورټ له مخې 136 کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي او شاید چې شمېر یې نور هم لوړ شي ځکه چې د اکثرو زخمیانو وضع خرابه ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملې مسؤلیت نه دی قبول کړی، خو د القاعدې د طرفدارې ډلې النصر جبهې په شمول په دغه سیمه کې زیاتره سنی ډلې فعالیت کوي چې مخکې هم پر شیعهګانو باندې مرګانۍ حملې کړې وې. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د موسسې امیر رمی عبدالرحمن وویل چې په وژل شوو کسانو کې 109 فوا او کفریا د ښارګوټو اوسېدونکي وو چې له تیرو څو میاشتو نه د رژیم اسلام پالو مخالفانو محاصره کړي وو. په وژل شوو کسانو کې 13 او 18 ماشومان شامل دي. د سوریې دولتي تلویزیون د پیښې د ځای تصویرونه وښودل چې مړي ډېر بد سوځېدلي وو او هماغسې د سړک په غاړه ځای په ځای پراته وو. زخمیان په امبولانسونو کې روغتونونو ته انتقال شوي دي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په شخړه کې شامل خواوې باید ملکی او پوځي هدفونو ترمنځ فرق وکړي او اجازه دې ورک چې محاصره شوي خلک په امن او امان کې خوندي ځایونو ته ورسیږي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه واوریدله. د دویمې برخې خبرونې لپاره به نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې یو ځلې بیا حاضریږو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ.